درنو اوریدونکو السلام علیکم اتبه جشوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري تاکل شوه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروې کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو شزو ته ویلي چې له کورونو به محرمه ونوسي. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
خار کې کوم خلک ځوان کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي ورور یې هماغه لحظه په وظیفه کې.
یو نو مال طالبانو غوښتي د هغو ښځو ځای څرګند کړي چې د اعتراض له کبله یې نیولي دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خولم رای مو را بولم د دې سات خبرونو ته په هرات کې پرونی وی 14 نه 15 تنه وژلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون تر 900 کلونو کشري لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او کویت د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کړي. د خبرونو تفصیل په هرات شهر کې وی 14 15 تنه ملکیان وژلي او لاس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یو فلاینګ کوچ ډول مسافروړونکو موټر د مقناطیسي ماین لکبل شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د 14 لکبل د وژل شوی یو شمیر او د ټپیانو 9 تنه شوډلې دي. د روغتون یو سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور شزي او درې نارینه او ټپیان هم 15 شزي او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دی ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې 14 په حاجی عباس محله کې شوي چې تر ډېره شیعه مذهب پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی و. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی و. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو په نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي
کابل د څو نجونو د نیول خبرونه موږ هم واورېدل. موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو. د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه د توقیف شوي ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي، د دې لپاره چې غربي هېوادونو ته تېښتې لپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړ شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دي نیول شوي.
شغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی دوی د هغو معترضانو د سپلو او بندي کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ بپرس له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د یوې جکپوري ښځینه کارکوونکي د توقیف په اړه څېړنه وکوي او کله دوی سره وي خوشې دي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې ورمورز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند ګټلې وه. د کرکټ په اړه بل خبردار چې د افغانستان تر 900 کلونو کشري لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه 2 لوبې ګټلې او 1 بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلیو چې افغان لوبډله زیمبابوې ته ماتې ورکړي د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبنانی چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شوه چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړي ډول لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشوالي په اړه د جرمني وروستی دریځ د اړیکو له کچې او شته امنیتی وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمني پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خدای رد کړ چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمني غوښتي چې پر خپل دې دریځ له سره غور وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته د سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومسته دا سفرم ډیر خوي له ډیرو لاسترا وړنو ډک وی. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي او امید ده به و دروازه شي له اروپا سره دی مثبت اړیکو دی پاره او د تګوراتک دی پاره.
متقی وای له دې سفر مخکې په دوها او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلی دي. طالبان داسې مهال دی اروپایي هیواد په سفر وتلی چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلی دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې زموږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي او توانېدلې چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کړو او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کړو.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو فعال شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر خاړی کې دلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو زلو چې دې نه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یوه خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبرپاڼه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاتو وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شا وي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کنفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسېدلی. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یوه میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد استاستانکزي سره خبرې کړي. د په پیل کې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروې رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هېڅ تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته رسېدلی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دواړو لپاره یو چانس ته چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډیرې مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپېژندل شي یا اړیکې ورسره سمې شي. نو اوس ټول د طالبانو غبرګون ته په تمه دي چې طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه د دیالوګ دروازې بیرته بندې شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په ډیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو که دا کارونه کوي بیا څوک رای نه ورکوي. نو دې لپاره ځکه چې دلته اکثریت ولس طالبان دي او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډېر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک حتی هغه په آزاده ترسره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې له نړیواله ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
په اوسلو کې میشت ژورنالیست او نظر خاوند محمد استانکزی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د غزنی ولایت له مقام څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزې دی پرته له اړتیا له کورونو نه وځي. په دې خبر پانه کې له علماو، وایزانو او رسنیو غوښتنه شوې چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بلې خواته په دې ولایت کې یو شمېر مېرمنې له دې خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره نه وځي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شځې په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزني ولایت مقام له لورې په یوه خبرپاڼه کې سوې دي. په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماوو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیاتې نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مه کړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کوره راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور دا شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر مېرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون ښیي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډېری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خبره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
ښار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نه شي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا شي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار ده زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډېره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو دپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ دپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي دي. یوناما دغه شان له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکوي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له ښځینه پولیس سو پرته معترض ښځینې سیا او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تازه داسه ادعای مطرح شوی چه یو شمیر افغان معترض خزی په کابل خار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه خزی او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لادرکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندو په اړه یې معلومات نشته. خو د آغلې پریانی ملګري ادعا کوي چې هغه او خویندې یې د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یوناما یا افغانستان که د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یوناما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یوناما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نومونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونورنو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه مېرمنې له ښځینه پولیسو پرته نیولې او بیولې دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه طالبان
له بعد مرغه طالبان چې تل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي په نیمه شپه د ښځو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعي محرم پرته او پرته له دې چې خزینه پولیسي در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي.
حتی مو وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو له شتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د کیف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترض ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ چیز دستگیر نشدن و نه کدام چا پسرشان دخته شده. آنها بخاطر
موږ دای دا ویره دو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی. هغوی دا کار د دې لپاره کړی چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
پیوا سیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د نورستان یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي، او چې د چا واسطه او پیشنګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. د نورستان چارواکي هم مني چې په ترسره شویو سرویګانو کې یا د ستونزه موجوده ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سرک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سرک لري خلک پکې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني راته وویل کومو کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نومونه لیکلي توپیریز چلنې کړي او مستحق خلک یې له مرستو بې برخې کړي دي.
د مایسات دلارې نورستان ولایت او ولسوالیو ته څه کومکونه راځي، اوړه، غوړي، بعضی نور دال دا شیان عموم غریبانو ته هم صحیح نه رسیږي. هغه د مؤسساتو برخه کې وایم، نه د حکومت په برخه کې. مؤسسات دې توجه وکړي، هغسې بې طرف خلک ولیږي د سروې دپاره.
دوی له طالب چارواکو مؤسساتو غواړي چې داسې کسان په دندو وګماري چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او د خپل پردي توپیر ونه کړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلي دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توضیحات شروع دي، د دې توضیحاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر زره شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتین واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توضیح لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیریز چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوي سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږ ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00422312.
بریتانیا او روسیه موافقه کړي چې د دوه هیوادونو جګپوري چارواکي به په بیساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیا او اوکراین پولي ته نږدې د روسي کړکیچ پر سر وي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اجانس تاس پرون د جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور لمخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس اجانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړي او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری اجانس د بریتانیا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسي سیال سرګی شویګو ته بلنه ورکړی چې د اوکراین په اړه ورسره خبرې وکړي. دې ته په کتو چې د روسیا او بریتانیا ترمنځ وروستی ځل دفاعي خبرې 2013 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګی شویګو وړاندیز کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي، خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس وړمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم د دې سات لنډ خبرونه. په هرات ښار کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وشلي او لس نور شوبل کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لار هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایا هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لوبدانی چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي، او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي. اوکراین تور پوری کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. اوس هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه تکرارو. دا خبرونه پرون د ماسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و.
ترشنا اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو افریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ټاکل شوی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په اوسلو کې د ناروی، امریکا، اروپایي اتحادیه او بریتانیا له استازو سره خبرې وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې اوښتي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیواله ټولنه له طالبانو د ښځو نجونو د تعلیم او کار په شان د لومړنیو بشري حقونو د رعایت غوښتون کړي. پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی له لوري د نجونو او ښځو په مجموع کې د بشري حقونو نو رعایت شرط دی. طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې سره لدی چې ژمنې کړي، خو عملاً هغه سي اقدامات نه دي کړي چې نړیواله ټولنه غوښتنه کوي. د نارویژي رسنیو د راپور لمخې د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی به له یو شمېر فعال او افغان ښځو سره هم وویني. پرون د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. دی دا هم ویلي چې خپلې اندېښنې به طالب مشرانو ته په خورا صراحت ووایي. طالبانو په وروستیو ورځو کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. مخکې تر دې چې د متقی په مشرۍ طالب پلاوی اوسلو ته لاړ شي، دوی په تهران کې له ایراني چارواکو سره ولیدل. په روانه خبرونه کې له طالبانو د نړیوالې ټولنې، گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو پر غوښتنو او د نړیوالو غوښتنو ته په ځواب ویلو کې د طالبانو پر ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند مولوي احمد الله وسیق، په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی ډاکټر رمضان بشردوست، او د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی سلاکار شاغلی خالد پښتون. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو. شاغلی احمد الله وسیق د ټلیفون له لارې را سره دی. نړیواله ټولنه ستاسو له حکومت څه غوښتنې لري او ناروی ته د شاغل متقی سفر هدف څه دی؟
لومړی باید په دې باندې خبر وکړو. ناروی ته د افغانستان د حکومت د بارنی چارو د وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ رتبه او با صلاحیت پلاوی نن سفر کوي او اسلو ته برسېږي، او دا د ناروی د حکومت په رسمي بلنه باندې دغه هیئت ناروی ته ځي. د دې سفر اهمیت په دې کې ده چې دا لومړی ځل باندې اروپا ته د افغانستان د حکومت یو پلاوی هلته ځي. هلته د نورو مختلفو موضوعاتو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په ټینګښت باندې او دروابطو په لاق قوي کېدلو باندې به خبرې وسي، او د دې ترڅنګ هلته د یو شمېر مدني ټولنو له نارینه او ښځینه فعالانو سره له هغوی سره به د دقاته وسي. همدغسې د ځینو با صلاحیت هیوادونو او د غټو هیوادونو له ځانګړو استازو سره لکه د ایټالیا، جرمني، همدغسې د قطر هیواد او ځینو نورو هیوادونو له خاصو استازو سره به دوی لیده کاته وکړي، او د دې په تنګ کې به د دې سفر په جریان کې به د امریکا د متحده ایالاتو له پلاوي سره له هغوی سره به هم لیده کاته وسي. د افغانستان پر روان وضعیت باندې به خبرې وسوي. په دې پلاوي کې د مختلفو وزارتو او ادارو مشران او ماین صاحبان او وزیر صاحبان شرکت لري چې د اړوندو موضوعاتو په سر باندې به حل
کړي. سوال اساسي هم ده چې هغه کوم موضوعات چې په دې سفر کې به پرې خبرې کیږي. ظاهرا خو داسې ده چې نړیواله ټولنه یو شمېر غوښتنې لري، خصوصا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې له طالبانو. آیا په هغو موضوعاتو به خبرې کیږي او په نورو موضوعاتو؟
په مجموع کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې چې اوس دستي افغانستان له یو شمېر ستونزو سره مخ ده، اقتصادي ستونزو سره مخ ده، او د ژمی د هوا سړه ده، د افغانستان خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ د تعلیم او تربیه په برخه کې همداسې د اقتصادي برنامو په برخه کې ځکه چې په دې کې د افغانستان بانک او د مالیه وزارت استاذ هم شرکت لري، په دغه باندې به هم خبرې کیږي. عموما د نړیوالې ټولنې چې هلته څوک شرکت کوي د هغوی غوښتنې به هم واوري درسي، او له وروسته به د افغانستان حکومت خپل دریځ ښیي او څه کولای شي هغه به په مجلس کې مطرح کړي. عموما د افغانستان په ټولو موجوده روانو ستونزو باندې به هلته خبرې کیږي.
ډېره مننه وسیق صاحب. بشردو صاحب، تاسو هم همداسې عقیده لرئ چې د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په اړه به دوی خبرې کوي او یا دا به اصلي موضوع وي؟
د ما په نظر لومړی او اساسي ټکی دا ده چې د بین المللي حقوق او د علمي کتنې له لارې چې موږ دا سفر چاته تللی دي، د هیئت چاته تللی دي، او هغه شی چې موږ د رسانی له لارې اورو، هیڅ کوم داسې اهمیت نه لري، ځکه چې هیڅ معلوم نه ده چې اجنده څه ده. رسمي اجنده دلته نشته. دوی یو شی وایي، د طالبانو خلکو بل شی وایي، او د غربیانو د ختیځو هیوادونو په استازي په رسانه کې د دوی بیان بل شی وایي. او بله مسله، هیڅ معلوم نه ده چې دا خبریتای چې کیږي د ناروی د حکومت سره کیږي، یا دو جانبه خبرې ده، او یا ملتی جانبه خبرې ده چې په دا خبریتای د ناروی او د اروپا د اتحادیه او همدارنګه د آلمان، فرانسې، ایتالیا، امریکا استازي هم په عین وخت ګډون کوي.
دا چې د دومره ډیرو هیوادونو استازي له طالبانو سره په ناروی کې ګوري، خدای دې اهمیت شودنه کوي، او تر یو حد پورې هغوی خپل ایجنډا اعلان کړی ده. مثلا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې موږ د افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه شدید اندېښنه لرو، اقتصادي بحران له درک اندېښنه لرو، لوږې او فقر په برخه کې اندېښنه لرو، او خصوصا د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې.
بشري حقوق خو ډېر غټه او ډېر جامع موضوع ده. بشری حقوقونه هغه شی چې متقی په باور او ایمان لري، هغه شی دی ناروی یا د امریکا یا د فرانسې حکومت په باور نه لري. بیا په بشری حقوقونه اقتصادي ده، فرهنګي ده، ټولنیز ده، سیاسي ده. کومه اقتصادي؟ ځکه تاسو په جریان است چې هغه بشری حقوقونه چې په خوا د لویدیځ هیوادونو لخوا ملاتړ کېدل، د هغه بشري حقوقونه چې د ختیځ د هیوادونو سره ملاتړ کول، زمين تر اسمان توپیر لري.
پښتون صاحب، تاسو ول چې له وسیق سره هم نظر یاست، په کوم موضوع کې هم نظر نه یاست؟
د فقټ د اجنډا د مجلس د اجنډا په سلسله کې د دوی سره نظر هم کوم نظر چې دی وای، هغه نظر زه هم لرم چې د بشر حقوق او د بشري کومکو او د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر چې په افغانستان کې څنګه او مظلوم خلکو ته یا محتاج خلکو ته کومکونه په شفافیت سره ورسیږي، دا یو پالو دی. بل پالو په اروپا کې یو اساسي تشویش چې د اروپا اتحادیه ته پیښ دی، هغه د مهاجرینو سیلاب دی چې د افغانستان د خوا روان دی او دوی د دې سره سخت په تشویش کې دي. دوی ډېر کوشش کوي چې خپلو کومکو ته ادامه ورکړي چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې و محتاج خلکو ته کومک ورسوي چې مخنیوی د مهاجرینو د سیلاب وکړي. د بلې خوا څخه د ناروې حکومت یو سروې کړی ده چې د هغې سروې په نتیجه کې 24 میلیونه انسانان د دې ناورین سره مخامخ دي په افغانستان کې چې دوی باید ژر تر ژره و دې خلکو ته کومکونه ورسوي او د دې چاره وکړي. دا مجلس اساسات یې په همدغو شانو ولاړ دي. بیا د دې مجلس په بغل کې داسې ویل کېږي چې د امریکې ایحت به په بغل کې د دې مجلس د ښاغلي متقي سره یو خاص مجلس هم ولري چې هغه به بېرته د ښځو د حقوقو د ښځو د تعلیماتو په حیثه کې او یو تعداد نور مسایلو کې چې هغه د بشر د حقوقو او نور مسایلو سره تړلي دي پر دې به بحث وکړي. دغه هغه اساسي نقطې دي چې مسایلو ته باید ډېره توجه
وکړي. مولوي صاحب، وثیقه تاسو هم اشاره وکړه او په رسنیو کې راپور ورکړی شوی دی چې د طالبانو پلاوی به په اوسلو کې له یو شمېر مدني فعالانو، خصوصا ښځو فعالانو سره وویني، افغان فعالان مې منظور دي. ولې دغسې کتنې په خپل هیواد کې نه کوئ چې بهرنیان یې درته ترتیبوي یا هغوی مو دې ته هڅوي چې تاسو له خپلو ښځو له خپلو فعالانو سره خبرې وکړئ؟
باید ووایي چې لومړی یوازې د دغه مدني فعالانو سره د لیدنې کتنې دپاره همدغه سفر نه ده برابر سوی. په دې په مجموع کې د ناروې هیواد لخوا څخه رسمي بلنه ده او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په مخه باندې همدغسې په ځینو مواردو کې چې اوسلو همیشه دغسې یو هیواد پاته سوی دی، یو سوله خوښه هیواد پاته سوی دی چې همیشه د افغانستان د سولې په برخه کې کار کړی دی او دغسې افغانستان د بیا آبادۍ او د ترقۍ په برخه کې، د تعلیم او تربیې او بیا رغونې په برخه کې د اوسلو هیواد سابقه لري. اوس هم تمایل لري چې په افغانستان کې په دغو برخو کې د زړه ښه کې چې راسي کار وکړي. همدغه موضوع ته دغه دی او دا رقم د معمول له مخې لکه مخکې چې کوم ملګري وویل چې ولې جنډا نه ده معلومه او دا مذاکرات یا کثرنګ دي، زه باید ووایم چې دا مذاکرات نه دي، یوازې د معمول په شان باندې لکه نور د دنیا نور هیوادونو چې په خپل مابین کې اړیکې لري، یو هیواد بل هیواد ته استازي سفرونه کوي، تګ راتګ کوي. دغه چې افغانستان هم اوس د نړۍ
لیکن هغه خو دواړخیزه د دوه خواو ترمنځ خبرې، دلته خو د امریکا، ایتالیا، جرمني، اروپایي اتحاد، انګلستان او د بیلابیلو هیوادونو استازي تاسو په خپل اشاره وکړه چې هغه به هم طالب پلاوی سره وګوري.
بله، په فایل کې دا د اوسلو د هیواد رسمي بلنه د لغوي سره خبرې کړي په ځمن کې، چون کې کېدای شي ځینې ستونزې موجودې وي د سفر او د تګ راتګ افغانستان ته، د دې په اړه د موقع څخه استفاده ده چې په یو دغه هیواد کې وویني چې هغه د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو ته او د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو استازو ته هغوی ته هم دغه سهولت آماده سي، زمون چې به دغه خبرې هم کیږي. نو زما په نظر باندې دا یو د معمول په څیر باندې یو عادي د کاتب دي، لکه نور هیوادونه چې له نورو هیوادونو ته مابینځ کوي، همدغه سي د افغانستان حکومت هم دغه هیواد ته سفر کوي، هلته پر خپلو ټاکل شوو موضوعاتو باندې به خبرې کوي.
او وثیق صاحب، تاسو څومره توقع لرئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې به حداقل ناروې د ته آماده شي چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني؟
باید وای چې د افغانستان حکومت ټول هغه شرایط اوس پوره کړی دي چې لمخې باید د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. دلته حکومت تا ادارې ټولې فعال دي، وزارتونه موجود دي، عادي او نارمل توګه باندې کار کوي، خلک عادي ژوند لري، عدلي او قضایي محاکم هر څه موجود دي، د خلکو ستونزې حل دي. د لمخې باید د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. دا چې اوس څوک دغه ابتکار وکړي، څوک سبقت وکړي، دا د هغوی په ګټه ده، ځکه چې یو ورځ به داسې حتمن راځي چې افغانستان به دا هیوادونه په ضرورت باندې پیژني. ځکه دا یو ضرورت ده ټولې نړۍ ته، د دې ضرورت ده چې په افغانستان په رسمیت باندې وپیژني او د نړۍ د یو هیواد په سترګه باندې ورته وګوري او دلته د معمول په شان دې سره اړیکې ولري، او خصوصا که څوک غواړي منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي او راځي او اړیکې پیدا کړي، افغانستان تر ټولو ښه لار ده. بلکې باید وایي چې اوس 95% افغانستان په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، یوازې اعلان نه ده شوی. اوس دلته دستي په افغانستان کې تر شلو زیات
د زیاتو هیوادونو سفارتونه موجود دي، د غوی ډیپلوماټیک دفترونه سته، انډونیزیا، مالیزیا.
افغانستان یو دولت پایس نړۍ پیژني. د افغانستان په ډیرو هیوادونو کې افغانستان سفارتونه هم لري، خو د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. دلته یو فرق شته. خو خیر، بیا هم درشو بشردوست صاحب، ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟ له دې سره سره چې لکه څنګه چې وسیق صاحب وویل، طالبان بشپړه خاوره په کنټرول کې لري، د دوی په وینا امنیت یې راوستی دی، محکمې او ادارې فعال دي.
په بین المللي حقوق کې تر هغه ځای چې زه لوستلی یم او په دا اړخه مو ماستري او دکترا لرو، له بده مرغه یو داسې عمومي او حقوقي قانون وضع شوی نه ده چې یو حکومت چې دا معیارونه ولري بل هیواد هرومرو باید په رسمیت پیژني. یو حسی وشو په 1980 کې د ملګرو ملتونو لخوا یو کمیټه هم جوړ شو. دا کمیټه په هغه وخت کې خپل کارونه هم پیل وکړ، او هغه وخت درې اساسي معیارونه طرح شوي وو چې هغه حکومت په رسمیت باید وپیژنو، چې د خاورې حداقل اکثریت ځمکه په کنټرول ولري، او همدارنګه د نفوس یا جمعیت هم اکثریت د یوانه ډیر په کنټرول ولري، او یو سیاسي اداري ساختار او نظام ولري. اما هغه وخت تایوان د دې نه مخالفت وکړ. تایوان د چین د کمونیست د چین حکومت په ځای په شورای امنیت کې هغه د چین کمونیست څوکۍ د خلاص کې وو. بیا هغه پوه شو که دا قانون تصویب شي په بین المللي حقوق کې هغه په اتوماتیک توګه خپل په رسمیت پیژندل شوی چوکۍ د لاسه ورکوي، ځکه چې چین د چین کمونیست حکومت د چین د خاورې په کنټرول کې درلود ډېره برخه، او همدارنګه د چین د ولس په کنټرول کې درلود. بیا خو دا شو چې دا هغه کار پایلې نه درلود. خو دا شو چې هر هیواد چې غواړي بل هیواد په رسمیت وپیژني د خپل شرایطونه معیارونه په بنسټ په رسمیت پیژني. اما دا لومړی ځل دی چې حکومت چې وایي چې زه حکومت یم، دولت یم، او باید په رسمیت وپیژندل شم، دا په یو بهرني هیواد کې د خپل مدني ټولنې سره کښېني او خبرې کوي. معمولا رسم دا و چې یو حکومت چې په بهرني هیوادونو د خپل دی شهروان د خپل دی او تابعیت د خلکو سره کتل، د یو آزاد بخش سازمانونه و چې د هغوی سره په جګړې وو، او د ده حکومت مجبور و چې هلته ولاړ شي، د هغوی سره کښېني، او هغه وخت اجنډا هم په سیاسي ویش و چې دا ځواک څنګه باید وویشل شي. که زه اشتباه ونه کړم، دا لومړی ځل ده چې یو حکومت چې ځان حکومت بولي د خپل دی شهروندو، د خپل دی خلکو یا د خپل دی ولس سره په رسمي توګه په یو بهرني هیواد کې او د بهرني هیواد په بلنه خبرې اترې کوي.
ښاغلی پښتون، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې د دوه توافقات چې باید پر یو دې شمه د اگست پای ته رسیدلی وای، متاسفانه د یو غیر مترقبه عمل په نتیجه کې په غوانی ولسمشر مملکت ترقی او پر 15 د اگست طالبان افغانستان ته داخل شول، او د دوه توافقات نیمګړی پات شو. یعنی دوه درې ماجه د دې توافقاتو به په تصویب مون رسیدلی. متاسفانه دا غو دلیل دی چې اوس د طالبانو د پاره د بهترین چانس دی چې دوی د ناروې د مجلس څخه په استفاده او ځینی نور مجالس څخه په استفاده د جهان هغه شرطونه چې په دوحه کې دوی ته پیشنهاد شوی، او هغه د افغانستان کې د هم شمول حکومت جوړول، د تروریستي شبکو سره قطع رابطه کول، د ملي اردو، د ملي پولیسو نه 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 د منځه وړل په اصطلاح ساتنګ، او د نظام دستاوردونه د تیرو شلو کالو په خپل کنټرول او هغه ته په قدر کتنګ. فکر کوم دا ټول هغه څه و چې امده طالبانو په ګټه و، هم د افغانستان د ملت په ګټه و، او هم د بینلمللي جامعې د غوښتنو یو اساسي برخه و، کوم چې اوس هم بینلمللي جامعې پر هغه تاکید کوي. نن موږ تاسو د افغانستان د امریکای خاص نماینده د افغانستان د سولې په حصه کې ښاغلی وست چې کومې خبرې د بی بی سي سره وکړلې، هغه ډېر په وضاحت سره دې مسایلو ته اشاره وکړله، او فکر نه کوم چې کوم د شک ځای پیدا شي. فکر کوم چې طالبانو د پاره اوس د دې وخت را رسیدلی دي چې دوی باید په مرور د زمان په مارش میاشت کې د نجونو د ښځو د مکتب مکتب چه پونتونه نجی او یا مکتبونه نجی یا لیسی جی طول فعاله که او دا افغانستان طول شده ده تعلیم زمینه برابره که چه دا جهان یود اساسی شروط سخده او بل پسی پا افغانستان که دا نوی قانونی اساسی تصویب اول یا تعدیل اول پا اصطلاح دا زرد قانون پرخپل تا برابر اول دا خلقو دا پرخوش برابر او پا افغانستان که دا نظام دا تحکیم او دا جورش دا پاره بیرته احیا کوم. فکر کوم د افغانستان په ګټه ده، هم د طالبانو په ګټه ده. فکر کوم دا کار باید طالبان ډېر جدي ونیسي او دوی باید د خپل ځان د بقا لپاره باید دا کار وکړي او جامه د افغانستان د خلکو د بقا لپاره. پس په همدې اساس موږ دا ویلی شو چې جهان مجبور دی، جهان بلې چاره نه لري، ځکه جهان اوس هم دا بیره لري چې نه ویل کېږي چې په افغانستان کې یو ځل بیا هغه تروریستي شبکې چې په 2000 کال کې په افغانستان کې هغه جنایات وکړل چې د امریکا په تجارتي مرکزو کې حملات وکړل او جهان یې په دون غټ مصیبت اخته کړ او افغانستان یې 40 کاله قرباني ورکړل په حقیقت کې. یعنې د امریکا ورتک افغانستان ته بل دلیل نه درلود، په حقیقت کې د تروریزم مقابل کې جنگ و او هغه جنگ متاسفانه شتري ځای مخ ته ولاړ دی. دوی په حساب تروریزم نه منځ ولاړ، خو طالبانو بالاخره جوړه وکړه، دوی سره توافقات وکړې، مګر توافقات نیمګړي پاتې شول.
وسیق صاحب، علاوه په دې مسلو چې زموږ دوه نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، لکه دې ښځو مسله چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه لري چې حقونه یې ورکوي، تعلیم اجازه ورکوي، اما ستاسې حکومت په ځای دی چې د ښځو د تعلیم او د کار تشویقونکی وایي مخه یې نیولې ده چې دا په نوره نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. په دې سربیره یو شمېر نورې مسلې دي چې دا هم ګونګې دي او ډېر هیوادونه شاید چې ستاسې حکومت نه پېژني یو دلیل یې دا وي. مثلا ستاسو اساسي قانون معلوم نه دی چې کوم اساسي قانون اوس په افغانستان کې حاکم دی، نه خپله جوړه نه پخوانی اساسی قانون نافذوي. دا نه دی معلوم چې موقت حکومت به مو تر کله پورې دوام کوي، هیڅ اعلان نه کوي، هیڅوک هم په دې اړه څه نه وایي. حال دا چې په نورو نړۍ کې اعلان کوي چې د درو میاشتو، څلورو میاشتو، شپږو میاشتو لپاره دا موقت حکومت راغلی دی، بل حکومت به په دې تاریخ رامنځته کیږي. دا هم نه دی ویل شوي چې بل حکومت به په څه ډول ټاکل کیږي.
د ښځو د حقوقو او د افغانستان په حکومت کې د ښځو د کار او دغسې د تعلیم په اړه باندې باید ووایي چې د افغانستان د حکومت پالیسي او نظر او موقف واضح ده. هغوی مشکاره ویلي دي چې دوی د ښځو لپاره د کار کولو زمینه مساعده وي او اوس دستي د افغانستان د حکومت په ډیرو برخو کې ښځې فعالیت لري، کار کوي، لکه د کورنۍ چارو وزارت په ځینو برخو کې اوس دستي ښځینه مامورینې فعالې دي.
دغه دا مسله وسیق صاحب، چیرته چې تاسې اشد ضرورت لري هلته مو پرېږدي دي، چیرته چې فکر کوي چې ډېر ضرورت نه لري هلته نه پرېږدي. مثلا په روغتیا کې پرېږدي، لیکن د تلاشي لپاره مو پکار دي، هلته مجبوره یاست چې باید ښځو ته موقع ورکوي.
تر ټولو خوشایند خبره دا ده چې تر اوسه پورې په هر اداره کې چې ښځې مامورین هلته موجود دي، هغوی پر خپل حالت باندې پاتې دي، خپل معاشات اخلي، راځي، خپلې حاضري امضا کوي، دا چې د دوی لپاره د کار زمینه مساعده سي او دغسې په یو طرحه باندې کار کوي چې په څه ډول باندې باید د ښځینه مامورینې ادارو ته راسي او په کوم ماحول کې دي کار وکړي، په دغه طرحه باندې کار کېږي. ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د هغوی دغه نسبت لغو وینه ده او دی فعالیت کوي، خپل حاضری لري او معاشات اخلي او په مهمو ادارو کې چې اوس دستي ورته ضرورت ده په هغو ټولو کې دی عملا کار کوي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د روغتیا په چارو کې په ټولو برخو کې استثنا نشته، په ټولو برخو کې هلته ښځینه مامورینې کار کوي، د احصایې په مرکز کې، د پاسپورټ په مرکز کې، په ځینو نورو برخو کې دا اوس دستي په ټولو برخو کې دا ښځینه مامورینې کار کوي، په هوایي میدان کې، د تلاشي په برخه کې، په نورو برخو کې. دا چې ټولو ښځینه مامورینو ته په یو وخت باندې د کار اجازه وسی، دغه طرحه تر کار تر لاس لاندې ده چې نهایي سي لا غوړسته به ښځینه مامورینو په ضرورت ځایونو کې حتما په کار کوي. همدغه سي د تعلیم او تربیه په برخه کې د افغانستان د حکومت د تعلیم او تربیه او د وزارت او په ډاګه باندې ویلي دي چې ټول ښځینه او نارینه ټول ته به د تعلیم زمینه مساعده وي. وستستي هم په هغو ولایتونو کې چې ستونزه حل شوی ده او هغه څنګه چې حکومت غواړي په هغه طرز باندې هغه طریقه جوړه ده، ښځینه کولای شي هلته خپل تعلیم کوي. اوس هم د تعلیم بهیر روان ده، یو جلا بودیجه او مصرف غواړي چې پارټیشن وسي او ښځینه زده کوونکي جلا او نارینه جلا زده کړه ترلاسه کړي. همدغسې د افغانستان د
حکومت ډول وستي معلوم ده چې رسمان اعلان شوی ده د افغانستان اسلامي امارت او په دې کې دغه د فعالیت روان ده. وزارتونه خپل کار کوي تر اوسه پورې یو د څه هم د یو وزارت یا د یو ادارې کار نه ده درېدلې. لنډي سره تعامل
بس حکومت موقت اعلان کړی دی، اما دا نه وایي چې موقت حکومت په تر کله وي.
نه نه، د موقت حکومت نه دی ویل سوي، یوازې دومره ویل سوي چې دا سرپرسته کابینه د امکان د تغییر لري چې نور کسان هم په کابینه کې ځای سي، په وزارتونو په کچه باندې راسي، د معاونیتونو په کچه باندې، همدغه سي په نورو ادارو کې سرپرست کابینه ده چې د تغییر په حالت کې کېدای شي د کابینه په لږ وخت کې راپور سي. هغه ځایونه چې ضرورت لري مسلکي اشخاصو ته، کسانو ته چې معرفي سي، اوس هم الحمدلله د افغانستان په اداري سي دي هغه تقریبا په ټول ادارو کې ټول مخانی مامورین که مسلکی وو او اداري مامورین دغه ټول پر خپل ځای باندې کار کوي. یوازې په ځینو برخو کې د ضرورت په اندازه باندې تغییر راغلی دی، او هم سرپرست وزیران دي یا رئیسان دي چې په وخت سره به دغه کابینه هم راپور سي. زما په نظر باندې د دې لپاره چې نړۍ سره اوس هم تعامل ښه روان ده، هیڅ نوې مشکلات نشته. یوازې د رسمیت خبره چې خلکو راپورته کړي زما په نظر باندې دومره مهم هم نه ده، ځکه افغانستان اوس دستي لکه مخکې روسي اشاره ورته وکړه لنډي سره تعامل لري، مثلا رسمي قراردادونه لري له ترکمنستان هیواد سره، د زموږ روس پلاوی تللی او د حکومت پلاوی تللی او د ټاپ او ټاپي پروژو پر سر باندې د هغوی سره قراردادونه وسوانده غسیل ازبکستان سره د راشه درشه او د صادراتو وارداتو په برخه کې قراردادونه اوس دستي عملا ترکیه او قطر د هوا نوردي وزارت سره په خبرو باندې بوختي. هغوی د افغانستان د هوایی میدانونو کې د فعالیت او د کار اخیستلو قراردادونه باندې د نورو هیوادونو سره په کار باندې بوختي. ادي نارمن حالت
لکه موږ د رسمیت پیژندلو مسله په مختلفو برخو کې مهمه ده، ترڅو چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي نړیوال نشي راتلای، دلته پنګونه نشي کولای، تا خپل افغانان مو چې ډېر شتمن دي پنګونه په خپل هیواد کې نشي کولای. هیڅ سفارت تقریبا ستاسو په کنټرول کې نه دی، سفارتونه او سفیران او ډیپلوماټان ټول هغه خلک دي چې تیر حکومت ټاکلی دي. ستاسو سفیران نه مني ځکه چې ستاسو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې.
اوس د ستیل نړۍ سره موږ ډېر نارمل او عادي تعامل لرو لکه نور دنیا چې نور هیوادونو سره لري. د سفارتونو خبره تاسو وکړه، اوس د ستیل د نور دنیا سفارتونو په افغانستان کې خلاص دي، دا غوي ډیپلوماټیک دفترونه دي، ډیپلوماټیک فعالیت کوي. دا اوس تیر ورځ تاسو خبرونه واوریدل چې د اروپا اتحادیه خپل ډیپلوماټیک دفتر په افغانستان کې خلاص کړي. دا ډېر غټه خبره ده، د نړۍ هیوادونو دغه مسائل ډیر جدي نسی، چیرته چې امنیت نه وي، چیرته چې دی خوندې نه وي، هلته نسی تللی. ولی دا د افغانستان ته دوی زړه شو کراله په افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه پیل کړل. همدغه سي جرمني، ایتالیا، د ملګرو ملتونو بخښونه، د بشري ټولنو دفترونه، دغه لکه مخکې سي نور هیوادونه مایات کو، تقریبا تر 25 زیات هیوادونه په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه لري، سفارتونه لري.
پښتون صاحب، دغه تیوري منی چې د طالبانو په منځ کې سختریزی و نرمدریزی دی او سختریزی په صورت د شزو د آزادۍ او حقونو طرفدار نه دی؟
په دې کې خو هیڅ شک نسته، ځکه موږ د طالبانو د تیرو یا د امارت اسلامي د تیر پخوانی نظام شهیدان هم یو. دوی په هغه نظام کې هم همدغه سختریزی کوله، همدغه حالت و چې بالاخره هغه نظام ولاړی، پر ځای باندې امریکایان یا دنیا بل نوی حکومت یا نوی نظام راوستی. اوس هم تقریبا تر ډېره ځایه یو اساسي فرق چې په طالبانو کې راغلی دی، پخوا په پرتله پخوا د یوې منطقې طالبان و چې په ټول افغانستان کې جنګېدل، یعنی اکثریت رهبری مشرتابه. دا ځل یو کمال فکر غلی دی چې د افغانستان د څلور دی شو ولایتو تقریبا مشرتابه عسكر او جنگیالیان او داخله پښکستان. هغه سبب دی چې بیا سوی تفاهمات هم شکی دی. مثلا کته شو یو ډله نرمه ده مسایل ته واکن دی او پراکټیکلی په اساس ګوري، یو ډله ډیره سختریزه ده چې وی وسم په پخوانی امارت پر سیستم روان دي او په هیڅ ډول و هیڅ شته دوی د غنښکار کوي اسانی نشکر کی. پس پدی اساس زه دا خبره کوم چې بهترین وخت دی دادی چې په فعلی شرایطو کې جهانیان لکه اوس بشر دوستان سره په موضوع کې زه موافق نه وم چې مثلا دی وای چې روسان او چین نن مشاغلی وست د امریکا خاص نمایندر افغانستان د پاره په وزیر ټکو ویل چې د شورای امنیت 15 پرمننت غړي چې چین او روسیا هم دغه غړي دغه 15 ملکونو یو ملتي زموږ مابین کې یو تفاهم شته چې موږ د افغانستان په رسمیت پیژندنه تقریبا په یو اتفاق سره بیا پیژنو. یعنی داسې نه دي چې دوی په نظریات کې د غوسه مخالف دي. هغه څه چې بلندي جامعې پر طالبان باندې په دوحه کې شرطونه ایښي دي هغه د روسانو شرط هم دی، د چینایانو شرط هم دی، او د نور آزاد دنیا شرط هم دی په شمول د افغانستان د خلکو. پس په همدې اساس زه فکر کوم لکه مخکې وسیق صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه او دوه واره یې وکړه چې موږ تقریبا وزم جهان په رسمیت پیژندلی یو. زه فکر کوم دغه کومه طریقه چې اوس نن روانه ده چې دوی موږ په رسمیت پیژندلی یو دا درسته نه ده. د بینلمللي جامعې د ټولو نورمو او د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس تر هغو پورې چې یو سفیر په یو ملک کې نه وي ناست او هغه هم پر خپل کریډینشل یا اعتبارنامه یې د هغه مملکت رژیمور ته وړاندې کړی نه وي دې ته د رسمیت پیژندنه نه وایي.
ډېره مننه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان مولوي احمدالله وسیق او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی ډاکټر رمضان بشردوست او همدارس د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی سلاکار خالد پښتون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره